کوي او هغه د دې ښکارندوی کوي چې فساد په یمن کې د قحطۍ لپاره ښې دوسره څومره مرسته کړې ده. هغه هیواد چې څلور کلنې کورنۍ جګړې پکې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډبلیو ایف پی مشر ډیوډ بیسلی د حوثي اغیانو مشر عبدالمالک الحوثي ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دوی ادارې لخوا شوې سروې ښودلې چې د اغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه صنعا کې په سلو کې یوازې څلوېښتو مستحقو کسانو ته دغه مرستې رسیږي. د اغیانو تر کنټرول لاندې په شمالي ښار ساعده کې بیا یوازې درېیمه برخه خلک له دغو مرستو برخمن کیږي. په دغه لیک کې بیسلی خبرداری ورکړل چې که دی په لسو ورځو کې اقدام ونه کړي د خوړو نړیوال پروګرام له دې پرته بله لار نه لري چې خپلې مرستې چې نږدې درې میلیون وګړو سره کیږي وځنډوي. د هغه په وینا دغه جنایتکاره چلند باید پای ته ورسول شي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې یو شمېر یاغي ډلې هغو سیمو ته چې دوی یې دښمنې سیمې بولي د مرستو رسولو مخه نیسي. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ حوثي یاغیان تورن کړل چې د وږو کسانو د خولې ډوډۍ پلوري او نه پرېږدي چې اړینو کسانو ته مرستې ورسول شي. د خوړو نړیوال پروګرام په یمن کې له 2 میلیون وږو کسانو سره مرستې کوي او غواړي چې د مرستو اندازه 12 میلیون وګړو ته پورته یوسي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک ریګو
دا کړه له سر نه چې ګرد مخې خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډ کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېر په نرمه ژبه راته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیره.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردی مور خان دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مور خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو. دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د آزادی رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو او مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالۍ اوسېدونکي ما زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرضاً یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدله واله کې خوښ شوه او جنې د دې خوښه شوه نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي او که د شیرون خوري نه بیا همداسې مناسب اندازه خلک چې همد دې همدا غیر راټولوي بازی ورته سری وي چې کلچي او شدي ور کوي بازی ډوډۍ ور کوي بیا هغه کې ډیر خسته دسمال جوړي نو هغه ته بیا هغه دسمال وای چې دا وروسته دا جنې د دې الک په نامه شول.
د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کیږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مینوم ده د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنې په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسیږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر په درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپل لاسونو دسمال وبي او شاو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپل لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
زمونږ په پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دسمال چې جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، ځینې خلک پکې پاولی ایږدي خو شاکې په نظري چاپېری دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسیږي او دغه دسمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد کړي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي چې تازه ورته دسمال راوړي خپل خوښي را سره شریکوي.
زمانم سلیم دلونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړي، په دغه دسمال باندې ډېر خسته خسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلې مې ده او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر کوم. په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزادي تند ماتوم تر څو چې مې کوته نه ګرځي.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پالې په کوم جارت قبول شو مسلمان راو سنت په پور په پورې مکړې د هلک مور او سرا شیا سنندرې ټول زبما مسلمان راو سنت په پور په پورې مکړې د هلک مور مسلمان راو.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلې.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په دې وروستیو کې چې ژباړه که څه هم ډېره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې وده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه برخه کې موږ را مخ کې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د دغه هغه علمي کادرونو د هغه علمي ادارو چې موږ لرو هغه استي د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکارو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کېږي، هلته په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي.
ژباړه کې
دکترا ورکول کېږي او په نوره نړۍ کې دې برخه ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه بلو. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه. موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل وو په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کېږي. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډېره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرات ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي او په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه وه او عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام
وکړي. د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلق ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلق غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزي وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بل واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی په پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه که له انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوی دی دوه میاشتې پروگرام همشته درې میاشتې پروگرام همشته یو کال پروگرام همشته ځینې به چې راځي لالساره په دې کې غواړي خپل تحصیلی کاری شخصیت جوړ کړي په باړه کړي هغه ضرور ده چې یو کال ولولي په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملي کار به ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي خاص نه ده دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کم دستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډاله رامنځته شي نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه په ټولو سینفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي د خوشباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سینفونو کې له هر سینف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی دی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کېږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بېلابېل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلېږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلېږي
بریمن صاحب تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یوه ټولنه کې په یوه کلي کې په یوه ښار کې ډېر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډېر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیر تا آره پیخه چی وی زمونگا احساس پر سر گرد شی عاطف پر سر گرد شی او بیا شیر تا راشی پا لفظونو بانده دیتا شایری وی اگه ده محیط نا آغیز او دا فکر نکو ما چی شایر لپارا تاوان کی تاوان اگه وقت که ارتا کهی چی فرزنده بل چا تقلیدو کو
تاسی ول چی دا شایر تا تاوان نکوی کنه اس مثال داغ حالات خو دائمی ندی چی پا افغانستان که با همیش دا چودنی کیگی دا خو به یورست ختمیگی نو بیا چی او چوک دا داسی و شایر شیر لولولی چی آغا چودن یاد کردی دا آغا پکی دا خفگان حالت دا مایوسی حالت یاد کردی فکر نکوی چی دا با بیاغ وقت خالک و نلولی
نا نا هیواد صاحب دا دیدی خبر عظمت پام دی کده چی امگه وقتی بای خلو گلولی زکا دا بسمیل صاحب بانده استاز لیوال لیو سریز کلی دا دتا دی تاریخ نقاش ویلی یعنی اوس فرزن لوگر که بسمیل صاحب بوسیگی آل تا دا کسی دیری بی کنه خو کده شی پانزوس کالا روستا یا سل کالا روستا یا دو پیڑه روستا دا خبری بیخی هیری شدی خلکو نو زکا بسمیل صاحب تا دی تاریخ نقاش ویل کی بسمیل صاحب وای جی د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښوي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلون کو نسلونو تا البته هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وای چې دا شاعران دی د هنر لاري د تاریخ خاتم لګورتاو شي نه دوی د تاریخ لیکون کم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیت وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې چودنه وشوه بیا دا اوس هغه وشوه کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطورې راغلي درویش دورانه دم دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږه د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږه د خوشحال سره په ارتباط یا پښتونخوا سره په ارتباط نه پویګو مونږه د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشق بر هم ساتلای دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتره چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بری من صاحب کو اوس یو بل غزل یا نظم در
آزاد شیر دے چی تب آرمان زما کو لینا چی مور تب وای چی ساڑ می شیوی ہس نہ جوڑے ماں نور سے خبر آنا دا تب آرمان زما کو لینا چی د کور کارونا بدی پاتی وی پیالی بہی شی وی چپری منتی کوٹا بہم جارو کی دل واڑی ستا پلا سنو کی بزور نہیں د تلویزون شیشہ بہم چا صفا کڑی نہیں تب آرمان زما کو لینا چی زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعري مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دی ته هم چې زه څه وایم، یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلی بیا لیکي.
دی ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیي ما چې هاته د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کیږي. یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته به کولای شي چې کمی ما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه. یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي، زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس په واره کې
کچېره شاعری فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شي کنه.
خو شاعری
ته رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعری وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نو، خو په ژوند می شپاره سپسرلی تیر شوی وم. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړې. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګ نه وای. بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه والا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي. وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هېڅ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي. ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی. ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم. خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو. خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل. خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم. کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتاب چرح کړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم. خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم. د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفاني شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تمکیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی. خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور.
دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پونګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفاني د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوښ له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوښ کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه و. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوښ کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په څوارلسمه په شپږ سوه درې دیرشم هجري کال او فرشته شپږ سوه څلور دیرش د عمر پر اته پنځوسم کال وفات او په ډهلي کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفاني دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاو اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخی تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزله سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دی وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دی، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوزي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بل هر دره بینوا شي، نو بیا له یو داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. دا څنګه دې په موږ ځان کړو ناخبره الهي، دا موږ دې بندگان یو لسره الهي. چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راونیسه چې چا پکې خیانت کړی دی.
ز سوال نکو ما ز خپل خواري کو ما ز خار تلاړ شم بچول مزدوري کو ما نه د چاغيګ لراشم نه خود چاپ خو لراشم ما خام پسرو وینو کې رنگ خپل بچول لراشم نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړه دې نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړه دې یو خالی لام شما او بل خوا می قیمت کړه دې دلته د زړه د خوګېدو یو بل منزل را یاد شو د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمل شم خدایه دومره غم خوراکا زه دې ترې بیل کړم هغه دې بې اسرې پرېښودي زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړي نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړی دی خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویه وه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویه وه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپو ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو رزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا د کور پا خواک پریخو دلا د کور خواد سا چی د گور پا خواک پریخو دلا او دری رزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا د غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو اسمان ته په کتو باندې مجبور شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبور شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دښ دشمن راغلی چی دشمن راغلی چی دشمن راغلی زپد والا سوام پات خدایا مخفل ترکڑا ورور پزر کی مات خدایا تھرکڑا اور بزرگ کی ماں تفرایا